دا بيخي مطلقا یو غلط رواج ده. پدې کې ډېر انجونو قرباني ورکړي د څه کچې یو خدا ده. اکثریت وخت انجلې رزانې ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته د مور له خوانه د انجلې یم د تر دې خځې له خوانه یم د مګون له خوانه ورته ویل کېږي چې وو د انجلې رزاده. انجلې پدې کې ایڅ کومه وینا نه کړي چې وو د ما قبوله ده یا مینه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی کولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونچلې هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري؟ چې هغه دې وایي چې په نکاح کې د حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم په در وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا د هغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي. یا بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي، ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده. خو ولې کم شوی نه ده؟ ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران وي، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې هغو وظیفه کړې ده، هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فساد قید شوی ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخته ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس، د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي، بعضي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بې له شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت که او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم دغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د پام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی دی خو صرف په کور کې نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتوئ، د څه ډول یوې نکاح طرفدار یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې و.
بله، و همداسې ده، همداسې ده.
هغه سې انجونو ته، هغه سې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هیڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د مېرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، مېرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوئ، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغو پلارونو ته، هغو ورونو ته، یا هم هغو ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا مېرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید مېرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لڅ وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین. د نکاح لپاره ولی او دو شاهدان شرطی. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دو شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې دغه نکاح تړل که دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دی چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل لقد دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیر خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زمونږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مور باندې پټاکه کیږي ام دې سات کې بده باندې وحشت کیږي ام دې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو تلو زر کوله خبره ومنه او خلاصې کوو ولته خلک منتظر دي یعنی پټاکم کوي غوسم کوي د خزې د مظلومیت نه او د خزې د محرومیت د موږ دغه ځکه سو استفاده کوو او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کې چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او د آزاده په دې خبرې باندې
bale amde pukhtane tazam us ratlam de afghanistan palaro pratusima ke ata pakharuno ke dali dalsave da che nawe pe mushakhas zai ke kenawi shaidan raji urtawai che falanai de taso meeda da ladina shahadat akhli da dawal nikah pa islam ke tsara qam da aga padas yo mauqiyat ke wi padas yo halat ke wi che na nasi welai da dawal cha dawal nikah da
da aslan da nikah na da da wahshat de nabi karim sallallahu alaihi wasallam farmay che asajibu ahq bi نفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها من دو حالات په خزي کلرو یو کنده ده یو باکره ده دو کنده حالات شرعن هم داده چې اغي کوم زه خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې بچای لاس کې خود کولې چې دا سره نکاو کې البته کده مقابل جانب هم خوخه وي د سړي خوخه وي او د خزي کنده ارزه خوښ شو اماره کولې شي په خزي باندې دغه جبر وحشت چې تبلې ورکه تب د فلان کې لورته کې نه تب زمونږ د کور خزي تب نه مونږ چپټه چولې تب زمونږ حیاي دا غیر شرعي خبرې دي د په دین کې نشته د په اسلام کې نشته دي دا خبره دل ختم شو دوهمه نقطه دلته په اساس کې درځي چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې والبکر تستاذن فی نفسها باکره جلې چې دا دنه تاسو باید اجازه واخلی یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لې نو دلته رسول الله صلی الله علیه و سلم پښتنه او شجو مونږ څنګه دغه نه پښتنه او کې رسول الله کې شغه و شرمېږي نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها د اغه چوپتیا د اغه خاموشي د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه خود دلته دوه حالت دي یو خاموشي شی دغه چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تاول سر له کوتک نیولې او تاول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دی یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول بکورونه کې تکرار شي په دې باندې زمغه دا ټول اوریدونکو په دې باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکت او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه ته دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستاذن فی نفسها اغه نه اجازه غسل کیږي اغه نه برغبت غسل کیږي چوپتیا په د معنا نه د تاول کوتک سر تری وری ولا د خاموشه د خوخه نه د غسترګو تو غره په سترګو کې معلومیږي دغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دغه په حرکت او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري اغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم نه د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور پلار عزت نه ساتي د خو لا د فامیل حیا نساتی نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځانه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګټ ژوند مخ کې ویسی ولی زمنګ د فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې دغه بيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجنه زمنګ مرمنی زمنګ خوند زمنګ دغه بعزت قشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دا ډول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي د پایلوتا بیا راځو
اول خدای چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم ده چې موږ د رسول الله خلاف وکړو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د دې خلاف عمل دی اول د دې غټه پایله چیرې یعنی ورځ د آخرت باندې طالب د خبرې کې عذاب دی په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دي رسول الله په وړاندې به خجالت دي د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پیله خو هم دا شو دویمه پیله دا ده چې کله دغه جلې تا واده کړو د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کول شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دي اولاد هم خامخا پیدا کیږي کله جلې خوخه وي خو خني ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ واقعت خزل د انسان په نظر خزل د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی مخو خځله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټی په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تللی شي، آیا دا به یو سالم ژوند ولري، آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدن دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه زی، د هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وتی، د یو چکر په خاطر نشي وتی، هغه سره هغه څه چې یو ښځه او میړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د د پاره کېږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي، نو حالات چې دي، حالات چیرې، حالات دلته منځ ته راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دی، هم د میرمنې ژوند تباه او برباد دی، هم دلته غیر نامشروع اړیکې منځ ته راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي، که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه یې مرګ دی، نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، موږ او تاسو یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلاح په لوري نه ځي.
بله، موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي، یا داسې یو لار ورته پیدا کېږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه، مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کېږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي.
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي، د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته، موږ د پاره سزا شته. موږ تاسو د ډیر بار بار وې جهنم او جهنم دغه زی دي. وګوره جناب ابراهيم خيل سي، یو شله ته متوجه وشه، زموږ افغان مرمنې، زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته وایم تقریبا 50% بویم، خیره فیصدی به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو ویو، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل، ولی دغلته فیصله غلطه شوی ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنې چې د لپاره لار پیدا کولای شي، دا بی حیايي نه ده، دا بی شرمی نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د مخالفت وکړه، دغه ممنه، دغه فیصله ستا د ژوند د یو ورځ فیصله نه ده، دا د دوه ورځو فیصله نه ده، چې ته د لپاره د خپل کورنۍ لپاره مطلب دلته قرباني ورکړي، او بل همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړی، یعنی موږ همیشه د پاره قربانی را ولی دا، او د زنانو په سر باندې میخیدا چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرط پرې په خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دی له موږ انساني عمل نشو ویلې. نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي، اکثریت مرمنې زمنګ رواني تکلیف لري، یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسمې پریکړې، غلطې پریکړې، او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی، چې څه چې باید مشران ویل شي، مېرمنې باید ومني، د دې وجه نه زمنګ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا، مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدغه رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې مال د پلار نیکله دا شی را پاتې دي، نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړ دي، تم غواړې په جهالت کې مړ شي، ستا پلار نیکه په دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي، ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تومره نو چې تا کور کور ته علم رسیدلی زمنم، اما اوس علم کور کور ته رسیدلی دی، اوس ته کولای شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړي، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړي، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړي، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زاز ما دغه دي، نو اوس دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نشي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم، ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلی، فر ته رسیدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې، او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نشي کېدی، دا حجت نشي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپل لونه خواندې لور ته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویل لرئ؟
هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه ته د هغه ژوند ټاکي. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تره یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دا راوغواړه چا خبره لاس پر آکش کا غیږ کې ونیسا ورته وای چې بچی وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سرستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پدې کې رغبت دی د پدې کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولا وای چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبعاً دا تجبیک کما وز دی خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکی اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته می دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکه وای په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نو ورکول دی د شهامت نو ورکول دی د عزت نو ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی ور بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکي بدارت وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې در ډیره پوری د دې ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه په خوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو پرانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان گیدړی او سورلندیان په وچکالی کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کي او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنګان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 4 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راغی.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتر شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه پولیسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لوی دستګاه په پام کې نیول شوی و چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکا ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا پښپو کې تر سره شوې. ایواز دانه چې د ظاهر شاه بابا پښپو کې کې د کجکی برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د ابیاری او کانالیزیشن په برخ کې ظاهر شاه بابا نستر کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا پښپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 15 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه یې د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکي د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته خره غلاست خون کینن دغه د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې ډیر شو ولایتونو ویشل شو. یو لدی دلایل د افغانستان صاحب العبور سیمه وي چې خلکو نشو کولای د خپل اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمیر تنګي و چې هغه به ډیر لوړ و یا به هم داسې حالت کې و چې هلته به هیڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هیڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډیر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپل دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې دوجش ولایتونه، څلور نوي شاري ساحې او 204 نوي ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرې کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکله ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړي، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دو ولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه مومي. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.